ستړي مشي دا مشال ریډیو ده سلام پښتونخوا نن د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې 14 نیټه ده د جمعې ورځ ده سلام پښتونخوا خبرونه نه د مشال ریډیو د نن ساعت خبرونه پیل کو زه ستاسو قربا مجید بابر یم د ټکنیک په برخه کې را سره زما همکار اکرام مسکین یار ملګرتیا کوي اوریدونکو روانه خبرونه سلام پښتونخوا کې تاسو موږ سره د خپل چم گاوند حال شریکولی شئ د دې ترڅنګ تاسو موږ سره خپل خبرونه هم شریکولی شئ خو شر دا دی چې دغه خبره رښتیا وي خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14 د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځان مرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه د پنجاب په واکین سیمه کې د وسلو په حکومتي کارخانه وارډیننس فیکټری کې د یوې چاودنې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي او امریکا وایي چې د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دی او ستمشال د خبرونو تفصيل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14 د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځانمرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه په دغه برید کې د نهو چینایي انجینرانو په شمول 12 کسان وژل شوي ول د اګست په 12 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال قریشی داوه وکړه چې د پلټنو نه ثابتېږي چې دا منصوبه بندي د افغانستان استخباراتي ادارې NDS او د هند استخباراتي ادارې را په ګډه کړې وه
ہماری تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا اس کی پلاننگ
زمون د پلټنو ترمخه د دې پیښې د پاره د افغانستان خاوره استعمال شوې ده او په واضح ډول مونږ ته د دې په منصوبه بندۍ کې د NDS او د را اشتراک په نظر راځي
د شاه محمود قریشی سره په دغه خبري غونډه کې موجود د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې د پولیسو ڈی آئی جی جاوید اقبال وویل چې د دې برید منصوبه بندي په افغانستان کې موجود د تحریک طالبان پاکستان یو غړي طارق جوړه کړې وه او د برید نه پس هغه افغانستان ته ستون شوی د ده په خبره ځانمرګي بریدګر چې خالد نومېده او د شیخ په نامه پېژندل کېدو پاکستاني وګړی نه دی تحریک طالبان پاکستان د پاکستاني چارواکو دا بیان رد کړی تر دا مهال هند او افغانستان په دې اړه سنیدي ویلي د پنجاب په واکین سیمه کې د وسلو په حکومتي کارخانه وا آرډیننس فیکټری کې د یوې چاودنې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د پاکستان د پوست د عامه اړیکو د ادارې ISPR لخوا خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا یوه تکنیکي او حادثاتی پیښه وه په بیان کې راغلي چې د وا آرډیننس فیکټری د تکنیکي ایمرجنسی ډلې او په واکین کې د پوست د همکاریو صدر دفتر د چاودنې ځای او ځای خوندي کړی او حالات قابو کې دي په شمالي وزیرستان کې د اګست په 12 په دوه جلا جلا پیښو کې د پاکستاني پوست درې سرتیري ژوبل شوي دي یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیدو ته ویلي چې لومړۍ پیښه په ګړیوم سیمه کې هغه مهال وشوه چې د پوست د ګزمه کوونکي ډلې ګاډي سره د سړک غاړې د بمي چاودنې بس یوې بلې چاودنې دوه سرتیري ژوبل کړل د دې برید سیمواري پاکستاني طالبانو منلې او دعوه یې کړې چې په دوه بمي بریدونو کې څلور سرتیري وژلي خو چارواکو دا دعوه رد کړې بله پیښه په میرعلي کې شوې چې د چارواکو په خبره د نامعلوم لوري توغول شوي راکټي کې یو پوزي سرتیر ژوبل شوی د دې برید ذمہواري چانه د منلې شمالي وزیرستان کې په دې وروستو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي تیره شپه د کندهار ښار هم سکوت وکړ والي او ټول امنیتي مسؤولان 215 اتل قلور دو ته ولاړل د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي بلخوا د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي طالبانو د هلمند مرکزي زندان نیولی او بندیان یې آزاد کړي دي اتول افغان تیره شپه ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د غزندان تیره وس ناوخته نیولی نوموړی وایي طالبانو سهار دغه ولایت د امنیي قمانداني ودانۍ هم نیولې په داسې حال کې چې د اګست په 12مه امریکا په کابل کې د سفارتي عملې د راکمولو پریکړه کړې، د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د طالبانو لخوا د تشدد پر مهال هیواد یې د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دی. د اګست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې پس له هغې یقین دهانی وکړه چې امریکا په کابل کې د خپلې سفارتي عملې د راکمولو اعلان وکړ. لوید او بلینکن ټینګار وکړ چې امریکا افغان حکومت سره د کلکو سفارتي او امنیتي تعلقاتو ساتلو په لړ کې ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سفارتي عملې د راکمولو دې بهیر لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته 3000 امریکایي پوځیان استوي. د دې نه مخکې نیټ پرایس په کابل کې د امریکایي سفارت د بندولو خبره رد کړې وه او ویلي وو چې دا پوځي سرتیري به د سفارتي عملې د راکمولو لړ کې همکاري کوي. او بل خبر دا چې د اګست په 12مه د امریکا، چین او نورو هیوادونو استازو د افغان سولې د پروسې د چټکتیا او په افغانستان کې په ولایتي مرکزونو او ښارونو په سمدستي توګه د بریدونو ودرولو غږ کړی او دا یې د عاجلې اړتیا معامله بللې ده. رویټر خبري ایجنس په قطر کې د افغانستان په اړه د درې ورځنو خبرو اترو په پای کې د جاري شوي اعلامیې په حواله زیاتوي چې د بهرنیو هیوادونو استازو یو ځل بیا خپله ژمنه تکرار کړه چې بهرني هیوادونه به په افغانستان کې هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه مني چې په پوځي طاقت واک ترلاسه کړي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سلام پښتونخوا خبرونه ده او د ژمنې سره سم تاسو په سیمه او په نړۍ کې چې کوم حالات روان دي د هغې نه مو لمحه په لمحه خبرو. په داسې حال کې چې په قطر کې درې ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلې او دغلته کې نړیوالو هیوادونو په غږ کړی چې د افغانستان معامله، د افغانستان د سولې پروسه باید په چټکتیا سره سرته ورسي او د دې ترڅنګ په هغو قوتونو یې غږ کړی دی چې په زور یا په پوځي طاقت کڅوک هم واک ترلاسه کړي نو بهرني هیوادونه به په رسمیت نه پیژني. ورزو افغانستان ته زموږ همکار په افغانستان کې روانو حالاتو باندې نظر ساتي. دا چې تیره شپه څه شوي دي، ځینې راپورونه داسې وایي چې ځینې ولایتونه نور هم د طالبانو لاسته لوېدلي دي. ستړی مشي په خیر، هغې سهار دې په خیر. او که دا راته ووایي چې دغه راپورونه دغه راپورونو کې څومره حقیقت دی چې وایي چې کندهار ښار هم د طالبانو لاسته لوېدلی؟
سلامونه سهار مو نیکمرغه. سرچینه ته دی چې تیر شپه نه یوازې کندهار بلکې هلمند، هرات، غور او د بادغیس ولایتونو مرکزونه سکوت شوي دي او د وسلوالو طالبانو لاس لوېدلي. په کندهار کې 215 متل کلي اردو او هوایي ډګر له افغان حکومت سره دی او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د کندهار والی او نور چارواکي تیر شپه ناوخته دغه پوځي مرکز ته ورغلل او په دې توګه کندهار ولایت مقام ودانی، امنیه کمانډانی او نور تاسیسات د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدل. دغه راز د هلمند مرکز لشکرګاه هم په بشپړ توګه د طالبانو لاس ته لوېدلې، یوازې د شوراباک پوځي اډه له افغان حکومت سره ده. تیر شپه د هلمند ولایت مقام ودانی څخه ټول چارواکي دغه پوځي مرکز ته انتقال شو او په دې توګه لشکرګاه هم سقوط شو. په هرات ښار کې هم د جګړو راپورونو کول شوي او تیر شپه دغه لوی ښار هم سقوط شوی دی. یوازې هوایي ډګر او 215 ظفر کلي اردو له حکومت سره دي. د بادغیس مرکز خلینو هم سقوط شوی، د غور مرکز فیروزکو هم تیر شپه سقوط کړی دي. له دغه ولایتونو په ځینو سیمو کې تیر شپه د لنډې جګړې خبرونه هم ترلاسه شوي دي خو د تلفات په اړه معلومات نشته. وسوال طالبانو هم منلې ده چې دغه څلور ولایتونو مرکزونه سقوط کړي دي او دغه ولایتونه په بشپړ توګه نیولې دي. همدا اوس د کندهار حالت چې دی هغه نورمال دی. په نور ولایتونو کې هم د وضعیت په اړه راپورونه کول شوي دي چې حالت نورمال دی خو د جګړې کوم نش نشانې نشته.
ملګری دا راته وایي چې تر دا مهال څومره ولایتونه په بشپړ توګه د طالبانو لاسته لوېدلې دي، لکه د دې شمېره څومره؟
افغان حکومت خو تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې څومره ولایتونه له طالبانو سره دي. خو دا غلیس په اساس چې خپله وسله طالبانو خپور کړي دي او په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي د دغه څلورو ولایتونو د سقوط سره، په دې توګه د ټولو سقوط شوو ولایتونو شمېر 14 ته ورسېدی.
ملګری اقدار ته وایي چې افغان ځواکونه یا افغان ځانګړي ځواکونه چې سیمې ته لیږدول کېږي، د هغوی د بریا یا د هغوی د طالبانو پر ضد باندې د مقاومت په اړه باندې څه راپورونه دي؟
په ځینو ولایتونو کې له څو اونیو راهیسې جګړې روانې وي. مثلا د کندهار جګړه د تیرې یوې میاشتې راهیسې روانه وه، او دغه راز په هلمند مرکز دستګاه کې هم د تیرو درو اونیو راهیسې جګړه وه. د دغه جګړې مهال د مرکز څخه خاص ځواکونه دغه ولایتونو ته، دغه راز هرات او نور ولایتونو یادونه چې ما وکړه، هلته لیږل شوي وه. خو له دې څخه معلومیږي چې هغوی اغېزمن نه دي تمام شوي، او دغه ولایتونه
کابل کې افغان حکومت د ټولو حالاتو ته څنګه ګوري؟ د هغوی نورې کومې داسې پریکړې رامنځته کیږي چې هغوی غواړي چې دغه هیواد او ولایتي مرکزونه یا ولایتونه خوندي کړي، داسې کومې مهمې پریکړې رامنځته کیږي تاسو وینئ؟
د ولایتونو پر لپسې سقوط د خلکو لپاره یو ډول سوال و، او ډېروی دا خبره کوله چې په لوړه کچه شاید د دې ولایتونو کومه معامله شوې. خو افغان حکومت خپل ولسمشر اشرف غني دغه څرګندونې تېره ورځ رد کړلې، او دا یې وویل چې کومه معامله نه ده شوې.
اخیرانه پوښتنه مې دا د ملګریا چې د دې جګړې په نتیجه کې داسې راپورونه دي چې په زرګونو خلک کډوال شوي دي، او هغه په خاص توګه کابل ته ورغلي دي. د دغې کډوالو سره د حکومتي مرستو یا د نړیوالو مرستو په اړه باندې څه کېږي، او دا کډوال په څه حالت کې دي؟
بلې، د بېلابېلو ولایتونو څخه راپورونه ترلاسه شوي دي چې زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. په کندهار کې د تېرې یوې میاشتې په جریان کې 25,000 کورنۍ بې ځای شوي. خو د دوی سره په تېرو څو اونیو کې ځینې لومړنۍ مرستې وشوې، خو داسې ویل کېږي چې اوس دغه پروسه درېدلې ده او د بې ځای شوو سره مرستې نه کېږي. مرکز کابل ته هم د رسنیو د راپورونو په اساس د شمالي ولایتونو ډېرې شمېر کورنۍ راغلي دي، او په جماعتونو او دغه راز د ښار په پارکونو کې اړولې دي. زه فکر کوم چې حکومت تر اوسه لا په رسمي ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې، یوازې عام خلکو په انفرادي توګه ځینې لومړنۍ مرستې له دوی سره شریک کړي.
ډېره ډېره مننه تاسو مشالې ته وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا،
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې،
په دونی مو بجو
د مشال پنوم،
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړی،
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو، ستاسو پام د معمول نشریات تراولو. تیر ماښام په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې CTD د چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته د داسو د برید د پلټنو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل. شاه محمود قریشي داوا وکړه چې په داسو کې د جولای د 14 نیټې برید یو ځانمرګي برید و، او تور یې پورې کړو چې د برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. د ترهګرۍ ضد محکمې CTD ډي آی جی جاوید اقبال د دې پیښې د پلټنو په جزئیاتو کې وویل چې برید د ناقانونه وسله تحریک طالبان پاکستان لخوا ترسره شوی و، او په برید کې له افغانستان د چمن د لارې قاچاق شوی ګاډی کارول شوی و. د جاوید اقبال په خبره د برید منصوبه جوړونکي دوه سهولتکار هم نیول شوي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل غلام غوسنارو.
شاه محمود قریشی په خبری کانفرنس کې وویل چې په داسو کې په بس د جولای د 14 نیټې برید یو ځانمرګي برید و چې په کې له افغانستانه د چمن د لارې د سوات یو بارګین ته سمګل شوی ګاډی کارول شوی و. او شاه محمود قریشی تور پورې کړو چې دغه برید منصوبه بندي د افغانستان په خاوره شوی و.
هماري کی تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا، اس کی پلاننگ
زمونږ د پلټنو تر مخه د دې پیښې لپاره د افغانستان خاوره استعمال شوې ده او په واضح ډول مونږ ته د دې په منصوبه بندۍ کې د ان ډی ایس او د را اشتراک په نظر راځي. تر دې دمه چین د ترسره شویو پلټنو نه مطمئن په نظر راځي او تاسو خبر یې چې زه چین ته هم تللی وم او مونږ فیصله کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې به نه یوازې جاری وي بلکې پر وخت به دا سرته رسوو.
نه صرف جاری رہیں گے وہ انشاءاللہ بر وقت مکمل کیے جائیں گے.
د سی ٹی ڈی د ادارے ڈی آئی جی جاوید اقبال په خبری کانفرنس کې وویل چې په پیښه کې کارول شوی موټر د چمن د لارې په سواد کې په بارګین کې حسین نومي یو تن ترلاسه کړی وو او د هغه نه بیا د کراچۍ د ایاس په نوم یو تن اغیستلی وو او هغه بیا د غاړي برید کوونکي ډلې ته ورکړی وو. جاوید اقبال وویل چې په افغانستان کې موجود د تحریک طالبان پاکستان طارق نومي یو تن د دې برید منصوبه جوړه کړې وه.
یہ طارق نامی شخص جو کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتا ہے افغانستان میں ہوتا ہے وہ کنویں کے لیے آیا تھا اینڈ ہیز وینٹ بیک وہ کنویں کے بعد.
دا تاریخ نومی تن چې د ټی ټی پی سره تعلق لري د دې پیښې لپاره راغلی وو او د پیښې وروسته واپس افغانستان ته ستون شوی او په پاکستان کې د ایاز او حسین په نوم د ده سهولتکار نیول شوی دی او د ځانمرګي برید کوونکي د وجود د نمونو ټیسټونه ښایي چې هغه د پاکستان وګړی نه و. خو چې مونږ کوم معلومات راټول کړي دي نو نوم یې خالد و او د شیخ په نوم یادېدلو.
خالد عرف شیخ اس کا نام تھا. He is not a registered Pakistani citizen.
خود تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خپور شوی تفصیلی بیان کې ٹی ٹی پی د پاکستانی چارواکو دا ادعا رد کړی ده او ویلی دی چې د داسو د برید د تحریک طالبان پاکستان لخوا نه دی ترسره شوی. په پیښور کې د خبریال او سیړونکو محمود جان بابر نمی د داسو د برید په لړ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغانستان او هند د استخباراتي ادارو د ملوث ګرځولو د تورونو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې که په راتلونکي کې نور داسې واقعیات کیږي نو د ترګرۍ په سر د دې هیوادونو ترمنځ کړکېچ به نور هم زیاتیږي.
خبره دا ده چې پاکستان په کم سطح باندې دا خبره کوي لګیا دی نو دا ډېره لویه سطح ده. دا چرته د یو خار د ایس ایس پی پریس کانفرنس نه دی, دا چرته د معمولي نویت پریس کانفرنس نه دی. د یو ملک وزیر خارجه وی لګیا دی د ګیر چاپیره چې د درې ملکونو خصوصا پاکستان او افغانستان او پاکستان او هندوستان دا چې په کومو رشتو کې او اړیکو کې دی وخت یو بل سره ګوختي او لګیا دی یو په یو معامله باندې هم نه معاف کوي. نو په دې کې که تاسو وګورئ نو د دې خبرې نه دا اندازه لګي چې د دوی دا چې کوم خراب تعلقات دي دا به په مستقبل کې هم کسه کیږي نو د دې تانې باندې به یو بل سره د راویستو کوشش کوي.
د جولای په 14مه نیټه په داسو کې په بس د برید په نتیجه کې د نهو چینایي وګړو په شمول 14 کسان وژل شوي وو او 23 نور پکې ژوبل شوي وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال ریډیو ته وکی ورزو خیبر قبیلی دلی ته د تورخم کسٹم چارواکو ویلی چې د اگست په 12مه هلته د پاکستان او افغان کسٹم چارواکو ترمنځ د سوداګرو او ترانسپورټرانو د ستونزو او دوه طرفه تجارتي حلو د لوکي زیاتوالي لپاره یو غونډه شوه. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې دواړو خواوو کسٹم چارواکي سره په دې سلا شول چې د ګاډو محصول عمل به تیز کړي او د مالونو وړو راوړو لپاره اسانۍ به پیدا کړي. په تورخم کې ځایي سوداګرو ویلي چې دوی د داسې ډول غونډو ستاینه کوي خو پکار ده افغان سوداګرو د تګ راتګ اسانولو لپاره هم ګامونه پورته کړل شي او پاکستانی اکسپورټرانو ستونزې هم هوارې کړل شي. تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د تورخم کسٹم له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې پاکستان او افغان کسٹم چارواکو د اگست په 12مه په صفري نقطه سره یو غونډه وکړه او په دې غونډه کې په تورخم کې سوداګرو او ترانسپورټرانو ته ورپی خستونزو او تجارتي حلو زلو تیزولو باندې خبرې اترې وکړې. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو کسٹم چارواکي سره په دې سلا شول چې د مالونو ډګ گاڑی با زر کلیر کوي او د مالونو د اسنادو تیارولو او د گاڑو د تالاشی عمل با تیزوي چې هلته ترې بیروبار او ټریفیکي ستونزې رامخې ته نشي. په تورخم کې د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر عظیم خان شینواری وایي چې د پاکستان او افغانستان د کسټم چارواکو ترمنځ د غونډې نه پس دواړو خواو ته گاڑی روان شوي او بیروبار کې ورسره کمی راغلی.
کوم چې د کراچۍ ترانزټ کنٹینر دی خالی دا پلو ډیر ولیاړو بیگا شپې 102 گاڑی راکی وتلی نور کله به لگ لگ راکی واته دو میټنګو دا پیدا چې کوم پلو خالی گاڑی کنه نو دولا بس شپې 2-3 ګنټه ټیم دوی کوشش وکړه چې دا بولور کو دا گاڑی به خیر خره ته دا پیدا شو نور شپه دي سیر باندې شو لارې خو راځي لگا رکاوٹ ادارے جلتا سوزی پکی خلق مخ کرا پی داخرا پی نو کم چی دا وچ معلوم نلیا خالی کانٹینر لیا خالی لاری نو دو تلک تکلیف جو شو ہے پلو مثال خبر اول دا سوزی دا ضرور دی اور انشاءاللہ تعالی خالی مرا روانی شوی کار لگو دیر شپی پا طریقہ باندی را پی دی خالی دیر را کیوزی او امپورٹ شکمی سوزی موزی دان سید طریقے سر روانی شوی.
د پاکستان او افغان کسٹم چارواکو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې شوې چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC لخوا د مئی 15 نیټې نه په تورخم کې مختلف سفري محدودیتونه لګول شوي. دغه داروي په تورخم دروازه افغان وګړي تر نامعلومې نیټې پورې پاکستان ته نشي راداخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي ورتلای خو یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي او دا محدودیتونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ټریډ په ګډون ټولې تجارتي هلې ځلې روانې دي او یوازې د مالونو ډک ګاډو ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکړي چې په دې دروازه لاړ راشي. یوې اندازې مطابق څه موده وړاندې به په تورخم دروازه د ورځې پاکستان افغانستان ته خوا وشه 800 ګاډي وړې دل خوست دغه شمیره سخواوشه 300 گاډو ته راټیټه شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش پر شارټ ویوز 2113 بڼه موجود دی.
ستاسو پام یو بل تجارتی خبر ته راړم. په خوست کې د سو ادارو د یو ګډ مرکز په فعالیدو سره د صادراتي توکو د ادارې پړاوونو بشپړول آسان شول. خوستي سوداګر وایي چې په خوا به د صادراتي توکو پر ادارې پړاوونو ساتونه او حتی ورځې تیرې دي. خوست به په سو دقیقو کې دا کارونه بشپړېږي. نور حال د خوستا نجیب الله الوخیل راکوي.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د مالونو د صادراتو د پړاوونو د اسانولو لپاره د څو اداراتو یو ګډ مرکز جوړ شو. خوستو سوداګرو د اقدام مسته او ویل په خوا به د مالونو د صادرولو پر مهال په اداري پړاوونو ډیر وخت ضایع کېده، خو اوس به یوازې په څو دقیقو کې د دوی کارونه خلاصېږي. د یاد مرکز پرانیستې ته د کابل څخه هم د یو شمېر وزارتونو معینان او سرکار وزیران خوست ته راغلي ول. خوست والی محمد کټوازی مشال رادیو ته وویل
په ګمرک کې ټول صادرات او د واردات لپاره ګډه خونه جوړه شو. دلته د وزارتونو مسؤلین هم راغلي وو، مشاور صاحب د ریاست جمهوری هم راغلی وو. دا ګډه خونه دې لپاره جوړه شوه چې زموږ د صادراتو او د وارداتو په هکله باید اسانتیاوې راشي، شفافیت راشي او تجار نه شي پاره پابند. ټول کار به دا یوه خونه کېږي.
د خوست څخه د نورو توکو ترڅنګ هر کال پاکستان ته سلګونه ټنه وچ او تازه میوه صادرېږي. یو تن سوداګر انور افغان وایي
دا د تجارانو لپاره او د صنعتکارانو لپاره او د بزګر لپاره د بغدار لپاره ټول لپاره دا ګټه ده. انشاءالله د خوست غلام خان بندر لپاره دا امتیاز د غټ لسره رونه ده.
په بهر کې د لوی پکتیا او په ځانګړي ډول د خوست زنغوزي هم ښه بازار لري. د افغانستان د زنغوزي د اتحادیې مشر نورګل منګل وویل
څلوېښت شپې پنځه څلوېښت شپې صادراتو ته پاتې دي او د هوایي چلند ادارې څخه موږ دا غوښتنه لرو که په هوایي میدان کې کومه ستونزه مشکلات کې پاتې وي هغه څلوېښت شپې ډېر وخت هغه د موږ ته حال دی چې موږ صادرات د خوست نه وکړو. نو موږ یې پوره کړه دا میدان نړیوال هغه پروازونه چې رسمن چین ته وشي نو موږ ډېره ترخه خوښ وو او په پلکونو خلکو ته د خوست کې کور زمینه ته برابرېږي او بېکور خلک په کور وخته شي.
اقتصاد پوه او د سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی د دې خونې د جوړېدو د اقتصادي ګټو په اړه وایي
نو دغه خونه موږ دپاره دا ګټه لري چې دغه به د وخت ضایع نه وي. تجار کولای شي چې ټول پروسس د صادراتو په دې وخونه کې طی کړي او مخکې په یوه انوایس باندې څلور ساعته وخت تېرېدو چې تر بانکه پورې ځي، تر بلې ادارې پورې ځي، بلې ادارې پورې ځي. اوس په یو ځای باندې په پنځو دقیقو کې کولای شي چې تجار خپل انوایس د صادراتو واخلي او په ډاډه زړه ولاړ شي. نو دا د خوست په د پرمختګ دپاره چې د هرات، ننګرهار او مزار نه وروسته په خوست کې افتتاح شو دا لوړ افتخار دی.
خوست د افغانستان د سرحدي ولایتونو دی چې د غلام خان له ترانزیټي لارې سربېره یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې د خلکو تګ او راتګ او د مالونو وړل او راوړل لږ دي. په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست د اوسېدونکو یوه ګډه غوښتنه دا ده چې غلام خان لاره په رسمي ډول ترانزیټي شي او د مالونو د وړلو راوړلو په خوا کې د تورخم او سپین بولدک په شان د خلکو تګ او راتګ هم ورباندې پیل شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
اس مشال ریڈیو تو وگی اس تاسو پام یو بل راپور تر لگر روم پختون ګورن غورځنګ او امین نشتن ګوند او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وزارت هغه راپور رد کړی چې پکې پر دغه ګوندونو تور پورې شوی چې د هند، افغانستان او اسرائیل په مرسته د دې هیواد پر ضد پر ټویټر ټرینډونه یا کمپاینونه چلولی دي. دا راپور د پاکستان د اطلاعاتو خپرولو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړی چې جزئیات چې د اګست پر یولسمه نیټه په خبري غونډه کې په ډاګه شول. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي چې پر ټویټر د بهرنیو هیوادونو په مرسته د دې هیواد سیاسي ګوندونه د داسې کمپاین برخه جوړ شوي چې پکې د هیواد امنیت او ادارو کمزورولو هڅې شوي. په دې اړه تفصیل عبدالحی کاکړ ناور.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار محید یوسف سره د اگست پر یولسمه نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې په یو سل څلور دېرش پاڼو باندې مشتمل د رپورټ کې د 2019 کال راهیسي په ټویټر پاڼه د سو ټرینډونو او هیشټوګونو جاج اخیستل شوی دی. نوموړي وویل چې د رپورټ جوړولو هدف دا دی چې ولس ته وښودل سي چې څنګه د پاکستان خلاف غلط او جعلي معلومات خپرېږي. فواد چودري د خبري غونډې پیل په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې له تور لګولو وکړ.
ہمیں بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کے خلاف
موږ په ډېر افسوس سره وایو چې د پاکستان خلاف چې پر ټولنیزو رسنیو کوم ټرینډ یا کمپاین روان دی هغه د هند په مشرۍ کې دی او پاکستان کې دننه چې د هند په مرسته کې چا غټ کردار ادا کړی دی هغه پی ټی ایم او د دې غورځنګ غړي دي.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اګست پر 12 نیټه له مشال ایډو سره د مرکې پر مهال د فواد چودري تورونه رد کړل. هغه وویل چې غورځنګ د ترهګرۍ ختمولو او سولې راوستلو لپاره نه یوازې په عملي میدان بلکې په ټولنیزو رسنیو هم تل ږغ پورته کړی دی او په راتلونکي کې به هم پورته کوي.
د فواد چودري دا دعوه دروغ ده چې د ټویټر ټرینډز چې پی ټی ایم چلوي دا د افغانستان یا هندوستان لخوا یعنی اغه خوا ورته سیټ کیږي. ریاست دے دے پر ځای د دے د ټویټر ټرند د تحقیقاتی رپورٹ پر ځای د طاهر داوړ خړکمر ارمان لونی علی وزیر هارون بلور عثمان کاکړ اسد چکزای او عبد الله کاسی انیف مولوی او په زرګونو شهیدان شوی پښتانه لینډ ماینز او نور چې څومره شوی ظلمونه دي دلته جبر دی د دې په حق له تیم تحقیقاتی رپورٹ وړاندې کی دا ډیره بهتره وي.
فواد چودھری دا کړی چې پی ټی ایم په تیرو دوه کلونو کې د دغه خبره د پاکستانی ریاست خلاف پر ټویټر یو نیم سل مهم ټرینډونه چلولې دي او غورځنګ او ملاتړو یې په مجموعي توګه اووه دېرش لکه ټویټونه کړي دي. نوموړي د ځینو هغو ټرینډونو ذکر وکړ چې د ده په وینا پی ټی ایم د تیرو دوه کلونو په دوران کې کړي چې پکې پښتانه ریاستي دهشتګردي ردوي، دا څنګه ازادي ده، له بلوچستان سره د پیوستون ورځ، د پاکستان ظالم فوج، د هدفي وژنو شاته فوج دی، د پاکستان فوج پښتانه وژني شامل دي. په دې رپورت کې د پاکستان د ځینو ګوندونو ذکر هم سوی او تور پورې سوی چې د دې هیواد پر ضد یې په ټویټر داسې کمپاینونه چلولي چې د تور له مخې تر شا یې د هند لاس دی. فواد چودھری په دې کې د عوامي نسل پارټي نوم هم یاد کړ.
ایک ریجیکٹ کل ڈمپ پالیسی، یہ ایک ٹرینڈ تھا،
د ریجیکټ کل ډم پالیسی، یعنی د وژلو او د مړي غورځولو پالیسی ردو په نوم یو ټرند یا کمپاین چلیدلی و چې په اول سر کې عوامي نېشنل پارټي د بلوچستان د خپل ویاند اسد خان اڅکزي لپاره شروع کړی چې بیا هند د دې کمپاین مرسته وکړه. خو وروسته معلومه شوه چې اسد خان اڅکزي د موټر غلا کولو په پیښه کې وژل شوی او پولیسو کسان هم نیولي چې ټول اوس په جیل کې دي.
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابا د ریپورت جزئیات او د فواد چودھری تورونه رد کړل.
زنه پویګم چې لکه دا په ټولو سیاسي جماعتونو باندې دای دا الزام لګی، دا ټول سیاسي جماعتونه خودی د ځان دشمنان کوي. پښتانه د جنگونو خلاف دي، نه پښتانه د پاکستان خلاف دي، نه پښتانه خدای مکه د ریاست خلاف دي. فکار دار چې موږ خارجه پالیسي صحیح کو، خا فکار دار چې موږ داخله پالیسي صحیح کو، دا زموږ ذمہ داری دي چې هر سړی ته د سر او د مال تحفظ ورکو. نو که موږ خپل ذمہ واری نشو سر تکولې او بیا الزامونه په یو پاټه لګو یا په نورو سیاسي جماعتونو لګو، نو زموږ خیال دار چې دا رغه حل نه دي.
په ریپورت کې د پاکستان لوی گوند مسلم لیگ نواز او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ڈالی باندې هم دا تور پوری سوی چی پر ٹویٹر دا سی ٹرینڈونه چلولی چی دا فواد چودھری پا خبره پا پوہی یا نا پوہی دا ہند دا کمپین برخ جوڑ سوی.
ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا ہیش ٹیگ چلا تھا جس میں بتایا گیا کہ زلفی بخاری جو ہیں جو ایس اے پی ایم، انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا.
استاس کا یاد بھی پر ٹویٹر یو ہیش ٹیگ چلے دلے ہو چې د وزیر اعظم صلاحکار زلفی بخاری د اسرائیل سفر کړی دی. پر دې باندې یو ٹرینڈ چلے دلے ہو چې نوم یې وو زلفی عمران او د باجوہ تکو. دلچسپ خبر دا ده چې دا ٹرینڈ د اسرائیل یو ډلی ہیڈز جوړ کړی. کله چې اسرائیل دا ډله جوړ کړه نو ٹرینڈ شروع شو چې لمخې لس زره ټوټونه وسول. د بده مرغه په دې ٹرینڈ کې پناه پوهی یا پوه کې د جماعت علما اسلام فی ډلی او مسلم لیگ نن د میډیا ډلو برخه واخیستله.
اور پی ایم ایل این کے میڈیا ٹیم نے اس ٹرینڈ میں حصہ لیا.
د جماعت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی یو مشر او پخوانی سینیٹر حافظ عبداللہ دا تورونه رد کړل او وای چې ګوندې د پاکستان په خپلواکۍ او د دې هیواد د 1903 او ایم کال آئین جوړولو کې مهم رول لوبولې دی.
جمعیت علماء اسلام کتن د پاکستان د ریاست خلاف داسې تحریک، داسې یو ټرین، داسې مهم نه چلولې دي، نه پر دې باندې یقین لري. جمعیت علماء اسلام چې هر څوک دا چلی، جمعیت علماء اسلام هغه په سخته غندي. هر څوک چې پر ما باندې دا الزام لګي یا زما پر پارټۍ الزام لګي، هغه صرف د خپل اقتدار د بچاولو دپاره او هغه صرف د خپل اقتدار د دوام دپاره، د بقا دپاره، د ده سره داسې یو کارکردګي نشته چې و عوامو ته وښکاره کړي چې د عوام دپاره ما دا کار کړی دی.
په دې اړه مو د مسلم لیگ نواز له ځینو مشرانو سره هم تماس ونیوی خو بریالی نه سو. د انټی سټیټ ټرند، یعنی ریاست ضد ټرند تر عنوان لاندې دا رپورت د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړی دی. په رپورت کې د پاکستان د هغو یو شمیر فعالینو نمونه او ټویټونه مخبره شوی چې د پاکستان د فوج په سیاسي رول، په دې هیواد کې د بشري حقوقو پر وضعیت، افغان پالیسی، ترګری او انتها پسندی باندې تنقیدونه کوي. په رپورت کې پر هند، اسرائیل، افغانستان په وار وار تورونه پوری شوی چې په ټویټر ټرندونو چلولو کې لاس لري. خو د دې درې واړو هیوادونو په دې اړه لا هم خبرګون مخې ته نه دی راغلی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، وفاقی وزیر مونس الهی قامی سملای ته لیکلی د مومندو او باشا ډیمونو دپاره د سپریم کورټ په فنډ کې 12 اربا او 93 کروڑ روپۍ کوم بل ځایونو کې لګېدلي، ځکه دا وخت د ډیمونو فنډ کې د 8 لک روپو نه کمې روپۍ دغه فنډ کې پرتې دي. آیا هغه روپۍ چې د یو کار دپاره د خلکو لخوا د چندو په شکل کې ورغونډې کړې شوې وي کوم بل ځای کې لګولي مناسب دي؟ پخوانی ډیپټی سپیکر او د پاکستان بار کونسل وایس چیرمن خوشدل خان وای دغه کار ناقانونه دی. د مومند او باشا ډیمونو د جوړونې کارونو پیل په 2019 کې شوی و، چې ویل شوی وو دواړه بندونه به 5300 میگاواټ بجلی پیدا کوي. نور حال د شانواز ترګری په دې راپور کې و.
د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د مومند او باشا ډیمونو د جوړولو لپاره د خلکو لخوا ورغونډې شوې 12 اربه او 93 کروڑ روپو کې دا وخت 8 لک نه کمې روپۍ پاتې دي. دا نورې پیسې څه شوې؟ د اوبو د وسایلو په کار راوستو لپاره د وفاقي وزیر مونس الهي لخوا د لیکل شوي او رپورټ تر مخه نورې پیسې په نورو ځایونو کې لګول شوي او کاروبارونه پرې شوي یا پې کېږي. پرون د قامی اسمبلی په غونډه کې د سوالونو د وقفې په دوران چې کله د ډیمونو لپاره د چندې د روپو سوال شو، په جواب کې مونس الهي دغه لیکل شوی رپورټ جمع کړی. د سپریم کورټ لخوا د ډیمونو د چندې لپاره د 2013 د جولای په 10مه فنډ او یا پنګ غونډولو لپاره وینا شو. د سپریم کورټ د ویب سایټ لخوا د معلوماتو تر مخه د ډیم فنډ سټیټسټیک یا د بندونو د فنډ د شمیرو تر عنوان لاندې لیکل شوی 12 اربه 93 کروڑ 40 لک روپۍ له دې فنډ وتلي، ولې دا وخت صرف 1,99,358 روپۍ د سپریم کورټ لخوا د ډیمونو په فنډ کې پرتې دي؟ آیا دغه روپۍ چې د ډیمونو د پروژکټونو لپاره غونډې شوې کوم بل ځای کې لګول مناسب دي او یا نه؟ د پاکستان بار کونسل وایس چیرمن او د خیبر پختونخوا اسمبلی د اپوزیشن غړي خوشدل خان اډوکیټ دغه پختنه داسې ځواب کړه:
کوم کار د پاره، کوم پرایمری، کوم پروجیکټ د پاره، کوم پیسې کلیکشن وشي، چندر راشي یا هغه د پاره مستیفیکیشن وشي، نو هغه په هغه پروجیکټ باندې لګي، هغه بل دې کې نشي لګېدي. دا خبره مطلب یې صحیح وي، چاله ګول دي غلطي یا بل دې کې، نو دا بالکل غیر قانوني، غیر آئینی دي.
سکل د جون په 10مه د انګریزي ورسپانې د نیوز دی خبر تر مخه پاکستان کې د نوي بجلی پیدا کولو ضرورت 6.5 زره میگا واټ دی. نو رپورت کې راغلی چې همدا وجه ده چې په سخته ګرمۍ کې د بجلی لوډ شیډینګ زیات کیږي. دا چې د نوي بجلی لپاره په مومند او باشا ډیمونو د جوړونې کارونه په 2019 کې شروع شو، ویل شو په مومند ډیم 3.9 اربه روپۍ خرڅ راځي او په باشا ډیم بل دې زیات خرڅ کیږي. محمد ډیم به 800 میگاواټه، ولی دیامر باشا ډیم به 4.5 زره میگاواټه بجلی پیدا کوي. د رپورټونو تر مخه په دغه بندونو په 2013 کې د هغه وخت سپریم کورټ د چیف جسټس ثاقب نثار لخوا د جوړونې امر شوی او چیف جسټس بیا د ډیمونو لپاره د چندو ورکولو اعلان هم کړی. خو خوشدل خان اډوکیټ زیاته کړه چې د ډیمونو د جوړونې لپاره فنډ غونډول د سپریم کورټ کار نه و.
ایا مسمره مطلب چندا کړی دا هغه چندا کوم اکاؤنٹ ته تللی دا او هغه کې مجسمه پی سی جوړو پی سی کوم دی کی مطلب خرچې وی دي؟ د وکیلان دا زموږ فرض دی چې موږ دې تحقیق وکړو.
د وفاقي وزیر مونس الهي لخوا چې کله رپورت اسمبلی ته وړاندې کړی شو، نو هم په دغه رپورت د اسلام آباد یو خبريال اعزاز سید ټویټ وکړو چې ګنې د ډیمونو د فند روپې چیرته لاړې. هم دغه ټویټ بیا وفاقي وزیر مونس الهي ریټویټ کړی او ورسره لیکلی دي: د دغه پیسو د حفاظت ذمہواری د سپریم کورټ ته، د اوبود سلو د پاره جوړ وزارت دغه پیسو ته لاسرسي نه لري. شانواز ترګزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، په پاکستان کې په ورستو کې د یوې ځوانې ښځې وجنې او پر ښځو د تشدد نورو پیښو احتجاجونه او بحثونه پارولې دي. فعالان او پوهان وایي حکومت باید د ښځو تحفظ او حقونه باوري کړي. دوی همداراز د ټولنې په سطحه د افکارو او نظریاتو د بدلون غوښتونکي هم دي. خو په پاکستان کې د ښځو پر ضد د زیاتو جرمونو لاملونه څه دي؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې ځواب معلومولو هڅه کړې.
د 2021 زیږیز کال په جولای کې په پاکستان کې د یوې ښځې وژنې او پر ښځو د تشدد یو شمېر نورو وروستیو پیښو په ټولنه کې د ښځو د وضعیت او حقونو په اړه بحث پارولی دی. فعالان، هنرمندان، د چارو پوهان او سیاستوالان پر ټولنیزو شبکو د ټولنې او ریاست پر سطحو د قوانینو د عملي کولو او د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د جولای پر 14 پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د یو ډیپلوماټ د لور نور مقدم د وژنې خبر ورکړ. پولیسو تر پیښې وروسته وویل د 28 کلنې ښځې د وژنې په تور یې د هغې پخوانی ملګری ظاهر جعفر نیولی دی. د پولیسو په رپورټ کې تور پورې شوی چې جعفر په خپل کور کې له نور مقدمې څخه سر پرې کړی دی، خو نوموړی پر ځان له لګېدلي توره انکار کوي. د جولای پر 15 د اسلام آباد د پولیسو یو مشر افضال احمد کوثر پر ټویټر په بیان کې وویل چې د جعفر پلار، مور او د کور ملازمان یې نیولي او عدالت ته یې وړاندې کړي دي. د نور مقدم وژنې د پاکستان په لویو ښارونو کې مظاهرې وپارولې. د جولای پر 14 په لاهور کې د ښځو د حقونو څلور سازمانونو په احتجاج کې وویل چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه زیات شوي دي. د آلمان غږ و پاڼې په وینا د جولای پر 15 په سند کې یوه سړي خپله ښځه ژوندۍ وسوځله، او پر هماغه ورځ د صوبې په شکارپور کې یوه سړي خپله ښځه، ترور او دوه وړې لوڼې وویشتې. د جولای پر 14 په راولپنډۍ کې پر یوې 1.5 کلنې ښځې جنسي تیری وشو او بیا په چړو ووهل شوه چې په سبا یې د ټپونو له وجې سا ورکړه. د و پاڼې په وینا د جولای پر 14 په سند کې یوه سړي خپله ښځه په وهلو وهلو ووژله، او په جون کې یوه سړي په پېښور کې د خپلې پخوانۍ ښځې په ګډون دوه مېرمنې د پت په نوم ووژلې. د جولای په پیل کې پر ټولنیزو شبکو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ښکاري چې دوه سړي یوه ښځه وهي. د پېښور پولیسو د جولای پر 14 وویل چې دا دوه ورونه ول چې خپله خور یې په جایداد کې د حق غوښتو په سر وهله. د پولیسو په وینا دواړه کسانې گرفتاره کړي دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالان او پوهان وایي په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه په زیاتېدو دي. خو په لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز یا لمز کې د ټولنپوهنې او جنسیاتي مطالعاتو استاده ندا کرمانی له دې نظر سره موافقه نه ده. نوموړي د جولای پر 28 مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې پر ښځو د تشدد او پر وړاندې د نورو جنایتونو سطح له پخوا راهیسې لوړه ده.
زما په اند پېښې نه دي زیاتې شوې. دا ډول پېښې تل کې دي او زه نه ګڼم چې پر ښځو تشدد یا نه وشي دي. زما په فکر په رسنیو کې د دې ډول پېښو په اړه خبرونه خپرول زیات شوي دي. رسنۍ فعالې شوي دي او په ځانګړي ډول ټولنیزو شبکو لوی بدلون راوستی دی.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کلنۍ رپورت ښیي چې په 2000 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د جنایتونو څخه د پاسه 2400 پیښې ثبت شوې دي چې پکې کورنۍ تشدد، ناموسي وژنې او جنسي تشدد شامل دي. فعالان او پوهان وایي په هغه هیواد کې پر ښځو د تشدد او د هغوی پر وړاندې د نورو جرمونو لوی لامل هغه ټولنیز دودونه، رواجونه او افکار دي چې له اوسني اثر سره سمون نه خوري. د فعالانو او پوهانو په اند پاکستان ټولنه خورا پلارواکه یا پدرسالاره ده، او پکې د سړیو پر نارینتوب ټینګار کیږي چې دا یو لوی مشکل پیښوي. په کراچۍ کې د تحریک نسوان په نوم ناحکومتي سازمان په 1999 زیږیز کال کې له جوړېدو راهیسې په ټولنه کې د ښځو او سړیو ترمنځ د مساوات رواجولو او د ښځو پر وړاندې د جنایتونو د کمولو لپاره د آگاهۍ کمپینونه چلوي. د دې سازمان بنسټګره او مشره شیما کرمانی د عورت مارچ له منتظمانو یوه ده چې هر کال د مارچ پر 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه او غونډې جوړوي. نوموړی وایي د پاکستان په ټلویزیونونو، اخبارونو او تعلیمي نصابونو کې د پلارواکۍ افکار او نظریات لسیزې پخوانۍ سابقه لري.
دلته رسنۍ د سړیو تر بشپړ واک لاندې دي، او هغه شیان چې په ټلویزیون خپرېږي پکې عموما تشدد کوونکي د ډرامې د اتل په توګه خبل کیږي. په هغو ډرامو کې هغه ښځې ښه خبل کیږي چې په ځان تشدد قبلوي او په وړاندې مزاحمت نه کوي. نو دا خو یو اړخ شو. که تاسو هم دا لباس تعلیمی نصابونو ته وګوره نو په هغه کې سنی تصورات شامل دي، لکه دا کار د ښځو دی او هغه د سړي دی، یا سړی باید دا وکړي او ښځې باید هغه وکړي، یا همداراز سړی دا حقونه لري او ښځې یې نه لري. نو زموږ تعلیمي نظام دا ډول افکار خپروي او دایمي یې بولي.
د بشري او د ښځو د حقونو بله فعاله مختاره مایی له شیما کرمانی سره هم نظر ده. مختاره مایی خپله په 2002 زیږیز کال کې د ډله ییز جنسي تیری ښکار شوې وه. پر نوموړې د تیری په تور 14 کسان مقدمه شول. له هغوی څخه شپږ کسان سزا شوي ول چې 15 یې سپریم کورټ په 2011 زیږیز کال کې خوشې کړل او د یو د عمر قید سزا یې پر ځای وساتله. د پنجاب د مظفرګړ اوسیدونکي مختاره مایی له هغه وخت راهیسې د بشري او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه هلې ځلې کوي او یو شمېر نړیوالې جایزې یې ګټلې دي. نوموړی پر ګواښونو سربیره په پاکستان کې اوسي او د جولای پر 28 یې مشال راډیو ته ویل چې په پاکستاني او کورنیو کې میندې او پلرونه زامنو ته زیات حقونه او آزادي ورکوي، خو له لورانو سره یې چلند بالکل مختلف وي.
زوی چې هر څه کوي مونږ یې منو. زه یو مثال درکوم، که زوی د خوښي واده کوي نو اجازه یې لري، خو که لور یې کوي نو بیا ناجایز ده او بیا تور بلل کیږي. نو مونږ چې څنګه خپلې لوڼه پوهاو، باید هم هغه سي زامن هم پوه کړو.
د مایی په خبره په بچیو کې باید په هیڅ صورت د جنس پر اساس توپیر ونه شي او والدین باید لوڼو او زامنو دواړو ته یو ډول حقوق ورکړي. نوموړی او د چارو پوهان په پاکستان کې د جنایتونو ښکار ښځو د ملامتولو رجحان د اندېښنې وړ بولي او وایي دا تمایل یا میلان هم په ټولنه کې له پخوانیو افکارو او دودونو څخه سرچینه اخلي چې ورسره سم د تشدد یا جنسي تیری ښکار کسان قصوروار بلل کیږي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د 2000 زیږیز کال په سپتمبر کې له لاهور سره نږدې پر یوې ښځې د هغې د بچیو مخې ته جنسي تیری په پاکستان کې مظاهرې او غبرګونونه وپارول او پر ټولنیزو شبکو ګڼو کسانو د لاهور د پولیسو د مشر څرګندونې نامناسبې وبللې. عمر شیخ تر پیښې وروسته ویلي ول چې هغې ښځې ته نیمه شپه سفر کول نه وو پکار او دا چې باید یې متبادل سړک کارولی وای. شیخ د انتقادونو په ځواب کې ویلي ول چې خبرې یې ناسمې تعبیر شوې وې او بیا یې بخښنه هم غوښتی وه. د حقونو فعاله شیما کرمانی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وایي له بده مرغه د هغه هیواد حکومتي مشران هم پر ښځې د جنسي تیری تر پیښې وروسته هغوی ملامتوي او وایي چې ښځې د خپلو جامو او کړه وړو له وجې سړي دې ډول جنایتونو ته هڅوي. د نوموړې په اند له دې ډول څرګندونو سره سیاسي مشران د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته دلیل پیدا کوي او ورته لار هواروي. وزیر اعظم عمران خان په جون کې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي ول چې د ښځو لنډې او تنګې جامې پر سړیو تاثیر کوي. تر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم نوموړي په اسلام آباد کې د ولس د ټلیفوني پوښتنو په ځواب کې ویلي ول چې د پردې نه کول په پاکستان کې د جنسي تشدد د زیاتېدو لامل شوی. د عمران خان دا څرګندونې پر ټولنیزو شبکو د باس لامل شوې او پر نوموړي انتقاد وشو. خو د پاکستان وزیر اعظم د جولای پر 28 له امریکایي پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې هیڅ کله یې د جنسي تاریخ کار شوې ښځې ملامت نه دي بللې. نوموړي دعوه وکړه چې څرګندونې قصدن په ناسم ډول خپرې او تعبیر شوې.
زما سرګندونې په مکمل ډول له سیاقه بهر خپرې شوې وې. ما یوازې د پاکستاني ټولنې په اړه خبرې کړې وې چې پکې جنسي جرمونه خورا زیات شوي او جنسي جرم یوازې د ښځو پر وړاندې نه وي او یوازې جنسي تیری نه دی، بلکې پر ماشومانو د تیری پیښې دي چې زخت زیات شوي دي. نو زما تبصره په هغه تناظر کې وه. ما د پردې لفظ کارولی و او په اسلام کې پرده یوازې د جامو معنا نه لري او ستر یوازې تر ښځو محدود نه دی، بلکې د سړو لپاره هم دی او معنا یې په ټولنه کې د گمراهۍ کمول دي. زما د خبرو مقصد دا و.
خو د لمس پوهنتون استاده ندا کرمانی وایي څېړنو ښوولې چې د ښځو لباس او د هغوی پر وړاندې جنایتونه له یو بل سره هیڅ اړیکه نه لري.
تل دا پوښتنه کېږي چې ښځې څه کړي وو چې سړی یې تشدد ته اړ کړ. دا پوښتنه نه کېږي چې ولې سړی دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي حق لري. زما په اند اصل مشکل همدا دی چې له وجې مونږ لیدل چې وزیر اعظم وویل چې د ښځو جامې د سړی د دې ډول برخورد یا سلوک لامل کیږي. حال دا چې مونږ پوهیږو چې د ښځې جامو او پر وړاندې د تاوتریخوالي ترمنځ هیڅ تعلق نشته.
په عین حال کې فعالان دا دریځ هم لري چې د ښځو پر وړاندې په جنایتونو کې د ککړو کسانو معافیت هغه څه دي چې د دې ډول جرمونو د دوام لامل کیږي. شیما کرمانی وایي د سزاګانو نه ورکول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نورو جنایتونو د زیاتېدو یوه مهمه وجه ده.
په پاکستان کې مونږ سړی نه گرفتارو او عبرتناک سزا نه ورکوو. نو سړی ګوري چې بشپړ معافیت لري او هر څه چې غواړي کولی شي. زما په نظر دا موضوع له ځواکمنتیا او کمزورۍ سره تړلی ده. دلته سړی بشپړ کنټرول لري او ښځې د تشدد او ور باندې د تیری غوندې حالاتو کې هیڅ واک او ځواک نه لري.
شیما کرمانی زیاتوي چې د ښځو وژونکو او ور باندې تیری کوونکو ته د مرګ د سزا په حق کې نه ده، خو که هغوی د بند سختې سزاګانې وویني نو بیا به خلک په اسانۍ د ښځو پر وړاندې جنایتونه نشي کولی. خو ډاکټره ندا کرمانی مجرمانو ته له عبرتناکه سزاګانو ورکولو سره موافقه نه ده.
زه فکر نه کوم چې عبرتناکه سزاګانې به مسله حل کړي. کله چې د نور مقدم د وژنې په څیر خواشینونکې پېښې کیږي نو خلک غواړي چې بدل واخلي. خدا سے کول مونږ د مسلې بیخته یا جړو ته نشي رسولی. زما په نظر مونږ باید د انصاف په اړه خپل فکر بدل کړو او اصلاحي عدالت وغواړو. یقینا مونږ باید هغه کسان سزا کړو چې د تشدد جرم ور باندې ثابت شوی وي، خو مونږ باید هیڅکله د سزا په ذریعه له هغوی مثال یا عبرت جوړ نه کړو. زه ګڼم چې خلک تر تشدد کولو مخکې د هغې د نتیجو په اړه سوچ نه کوي. مونږ باید د تاوتریخوالي د وجوهاتو په اړه فکر وکړو.
خو په عین وخت کې د ښځو د حقونو فعاله مختاره مایی وایي په مقدمو او قضیو کې باید ریاست یا دولت مدعی شي چې د ښځو پر ضد په جنایتونو کې ککړ کسان له سزا بچ نه شي.
یوه ښځه چې ووژل شي نو په قضیه کې دا و پلار کوي او یا مور، یعنی مور او پلار یې مدیان شي. دوی چې مدیان شي نو بیا شپږ میاشتې وروسته یا دوه درې میاشتې وروسته هغوی راځینامه وکړي، نو دا هم پر ښځو د تشدد د زیاتېدو یوه لویه وجه ده. زه په بیا بیا دا پیغام ورکوم او دا وایم چې دولت یا ریاست باید په داسې قضیو کې مدعی شي او د ښځې د کورنۍ غړي باید مدیان نه شي. زما په اند که مجرم سزا نه شي نو د ښځو پر وړاندې د جنایتونو مخه نه شي نیول کېدی.
د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه هم مني چې د قوانینو جوړول او عملي کول یې مسؤلیت دی. په هغه هیواد کې ټولو صوبو د ښځو د تحفظ او پر هغوی د کورنۍ تشدد مخنیوي قوانین جوړ کړي او ولسمشر عارف الوی د 2000 زیږیز کال په ډسمبر کې د جنسي تیری د مجازاتو لنډمهاله قانون لاسلیک کړ. همداراز د جون په پیل کې د قومي اسمبلی د قانوني چارو کمیټې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي او مجازاتو قانوني مسوده منظور کړه چې د بشري حقوقو د چارو وزارت په وینا له قومي اسمبلی او سینټ تر منظوري وروسته به د قانون په شکل نافذ او عملي شي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. د خبرونې په دې برخه کې دلته د کرن خان په غږ د سندره ډالۍ کوو. مشال ریډیو ته وګورئ او سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوله. دا خبرونه وخت پای ته رسی. نور خبرونه کې به در سره یو خبري ساتنه درته هم لرو، خو اوس د خبرونه اختتام د ګلپانی په دې ټپې دا سندره کو. ما مجید بابر ته اجازه راکړئ، راتلونکو خبرونه کې در سره یو.